السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو ازادي رادیو ته غوښتم روانه یو ساعت پښتو خبری خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري خبريږي د خبرونه دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لومړی نیمایي کې چې خبرونه راپورونه وري په راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی نن په یو لړ ځنګړي مراسمو کې د کابینې اته وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د لوړی مراسم پر ځای شي به هم وري چې د ولسمشرۍ معنی او اجرایي ریاست چارواکي وي ملي وحدت حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژمنده خو له هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبريږي او چې امریکایي جنرال جیمز ټيري ویلي کورد ځواکونو د سوریې له شمالي ښار کوبانی څخه د اسلامي دولت سخت دریځ ایستلی او پر شا یې تمول دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي
د خبرونو سره چې ټاکل شوی د افغان حکومت اتنوي وزیران او د ملي امنیت مشر نن لوړ وکړي د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دوی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستلو تجمن دي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار او بغلان ولایتونو کې یو اندازه نشي مواد نیولې دي د خبرونو تفصیل ټاکل سوی د افغان حکومت اتنوي وزیران او د ملي امنیت مشر نن لوړ وکړي او خپل کارونه په رسمي توګه پیل کړي ولس جرګې تیر اونۍ اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست مشر ته د باور او یو شمیر نورو کاندید وزیرانو ته د عدمي اعتماد یاره درای ورکړي د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل
هشت نامزد وزیر و جامعه رئیس امنیت
دیوایی اته کاندید وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس چې یو اونۍ مخکې د ولسرګي څخه د باور رای ترلاسه کړی و نن څلور بجې د تحلیف مراسم ترسره کیږي ترڅو خپل دن ته ولاړ سي او خپل کارونه افایل کړي تر دې وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي وای چې په مناسب وخت کې به د پاتې وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران ولسرګي ته معرفي کړي د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دوی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دي د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش نن په کابل کې د مدني ټولنو د شبکې وی غونډې ته وویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات باید په توافق سره رامنځته شي په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت د اجرا رئیس دوهم رستیال محمد محقق وویل چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس توافق کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو یو کمیسیون جوړ کړي د ملي وحدت حکومت د دوه مشرانو د مدني ټولنو له شبکو وغوښتل چې خپل پیشنهادونه حکومت رهبری ته وړاندې کړي په خواني افغان ولسمشر حمید کرزی لویدوز هیوادونه وغوښتل چې د نړۍ د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې بدل کړي شاغلی کرزی نن په کابل کې د افغانستان د اعتدال په دویم ملي کانفرنس کې ویل چې لویدوزوال باید له هغو کړنو لاس واخلي چې د اسلام د بدنامۍ او د خلکو د بربادۍ لامل ګرځي هغه په ټوله نړۍ او په افغانستان کې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وغندلې که څه هم شاغلی کرزی ونه ویل چې لویدوز هیوادونه په افغانستان کې څه ډول تاوتریخوالي کوي خو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان پلاس کده او د کورونی چار وزارت د نشي مواد سره د مبارزه اداره وای په کندهار او بغلان ولایتونو کې 232 لیټر تیزاب او 50 کیلوګرام چارس نیولې دي د یادې ادارې لخوا په خبر رسوي اعلان کې ویل سوي چې تیزاب په کندهار او چارس په بغلان ولایت کې د دوی د پولیسو لاسته ورغلې دي اعلان یې ځته وی چې د ترلاسه سو نشي مواد سره د تړه په تورې څلور تنه هم نیولې دي دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
جاپان د هغه ویډیو په اړه غوسه څرګند کړي د چې پکښې د دایښ سختريزي د جاپان خبريال کنجي ګوتو څخه سر پرې کوي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن وویل
نیپون غا ترو نیکو سره کوتوا
جاپان به تروریزم ته سر ټیټ نکړي او له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي دولت سختريزي ډلې پر ضد جګړه کوي سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي دا ویډیو پرونت پر سوی ده دا به دا په څه کم یو اونۍ کې دوهم جاپانۍ دي چې د داعش د سختري ذل خوا وجل کیږي مخکې دا سره پورونه او چې کې داسې د عراقي ځانمرګي بریدګری ساجدا ال رشاوی په بدل کې به ګوتو را خوشي سي په همدې حال کې د داعش د سختري ذل خوا يرغمل سوی اردني پيلوټ معاز الکسس به مور او پلار خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه د را خوشي کولو لپاره له سختري ذل سره ډیر مذاکرات وکړي عمان ویلي اوس هم د الکسس با د را خوشي کولو په اړه کوي او لری شاوی سره تبادله ته تیار دی امریکای جنرال جیمز ټیری ویلی کورد ځواکونه د سوریې له شمالي ښار کوبانی څخه د اسلامي دولت سخت دریځي استلی او پر شاتم بولی دي. ټیری چې د مشترک ځانګړي ځواک قومندان دي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي کورد ځکني ځواکونو زموږ له هوایي بریدونو سره یو ځای د کوبانی ښار کنټرول بیرته ترلاسه کولو کې بریالی شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د کورد جنګیالیو لخوا د کوبانی ښار بیرته نیول یوه لویه خبره ده. د داعش پلو اعماق خبري اژانس لخوا په خبره سوې یوه ویډیو کې د دې سخت دریځي ډلې دوو جنګیالیو ویلي چې د امریکا هوایي بمباریو دوی له کوبانی څخه وتلو ته اړ کړل. کورد جنګیالي له داعش سره له تیر دوبي راهیسې د کوبانی د بیرته نیولو په مقصد جنګیږي. د چارټ پوځي ځواکونو په نایجیریا او کامرون کې د بوکو حرام پر سخت دریځو حمله کړې ده. د چارټ پوځ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونو یې په دوه ورځو کې 133 سخت دریځې وژلي. اعلامیه زیاتوي چې دا سخت دریځې د کامرون په شمال کې د دوو ورځنیو نشتو پر مهال وژل سوي. په دې نشتو کې د پوځ درې عسکر هم وژل سوي دي. چارټ په کامرون کې خپل پوځیان ګمارلي دي تر څو د بوکو حرام پر وړاندې په جګړه کې مرسته وکړي. د چارټ هوایي ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ ښار ګامبورو کې بمباري هم کړې ده، خو د وژل سوي کسانو په اړه معلومات نه دي ترلاسه سوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج پر یو رسمي سفر چین ته روانه سو. دا به په چین کې د دې هیواد ولسمشر شي جین پینګ په ګډون له نورو چارواکو سره وویني. سوراج خپل درې ورځنی سفر نن پیل کړ. له دې سفر مخکې د چین د بهرنیو چارو د وزیر ویاند هوا چون ینګ ویل د سوراج د سفر به د سیاسي اعتماد د پیاوړي کېدو په مسله متمرکز وي. د ټایمز آف انډیا راپور ورکړی چې د چین د ولسمشر لخوا له سوراج سره د لیدلو هوکړه غیر عادي پریکړه ده، ځکه چې ولسمشر عموما د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نه ګوري. ټاکل سوی د سبا سوراج د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني. روسیا، چین او هندوستان د برازیل او جنوبی افریقا په ګډون د څرګندېدونکو اقتصادونو یا بریکس غړي هیوادونه دي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له سبانۍ غونډې مخکې اعلان وکړ چې سوراج وانګ او لاروف په پیکینګ کې د بریکس غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو لپاره خبري وکړي. او سلګونو دیموکراسي پلوه فعالان بیا ته د تیر کال له لاریون وروسته د هانګ کانګ پر سړکونو د لاریون لپاره راوتلي. لاریون کوونکي نن د ښار د بازارونو د ګڼ شمیر پولیسو په حضور کې تیر سول. د راپورونو له مخې هیڅ ډلې نه دی ویلي چې دوی غواړي مهم سړکونه بند کړي. تیر کال هم لاریون کوونکو د ښار مهم سړکونه د دوو میاشتو لپاره بند کړي وو. زرګونو لاریون کوونکي د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې کوڅو ته راووتل. دوی د دې سیمې د اجرایي رئیس د چوکۍ لپاره د بشپړ دیموکراتیکو انتخاب با تو غشتنه کوله.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورای چې تمدنن د نوې افغان کابینې اته وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس لوړه وکړي.
تاسو هغه وزیران چې د پارلمان څخه تایید راځي تر لاسه کړي د ملي امنیت د لوی رئیس لوړې مراسم نیول شوی دي.
افغان چارواکي وایي انتخاباتي اصلاحات راولي خو باید هر اړخیز وي.
هر نوع اصلاحات باید با یک نوع توافق نظر یا اجماع ملی مطرح شود. طرحها و دیدگاه های یک جانبه ممکن است باعث زیای وقت و ناکامی گردد.
د کندز ولایت سمې چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو دوه خطرناکې ډلې نیولې دي. د خبرونې په پای کې هم ورچې جاپان هغه ویډیو سخته په غوسه کړې چې په جاپان هغه ویډیو سخته په غوسه کړې چې په انټرنیټ خبر شوی په کې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې یو سخت دریځ د جاپاني خبريال ګوتی سر پرې کوي. د خبرونې دوی مینې مایې ډېره برخه هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. کل شوی نن په یو لړ ځنګړیو مراسمو کې د کابینې اته تنه وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د لوړی مراسم پر ځای کړی. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل په دې مراسمو کې به په دولتي چارواکو سربیره یو شمیر پخوانی جهادي مشران هم برخه واخلي. په دې اړه نور معلومات ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوس په استودیو کې دي.
دغه مراسم ته چمتووالی په ار کې نیول شوی چې له دولتي چارواکو سربیره به په کې پخواني جهادي مشران او د ملي شورا یو شمېر غړي هم ګډون وکړي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې یاد مراسم په 4 بجو نن شروع کیږي.
نن د اتو تغذیران چې د پارلمان څخه تایید رایه ترلاسه کړې ده، د هغو اتو وزیر صاحبانو او د ملي امنیت د لوی رئیس شارګر احمد خان بل لپاره چې هغه هم تایید رایه د پارلمان څخه ترلاسه کړې ده، په لوړې مراسم نیول شوي دي. مازدیګر 4 بجې چې هغوی به لوړه کوي او سرلسواز خبر رسمن خپلې ادارې چارې پیلوي.
ولسی جرګې د ملي وحدت د حکومت د اتو پیشنهادي وزیرانو د کورنۍ چارو د وزیر په توګه نورالحق علومي، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه صلاح الدین رباني، د مالی د وزیر په توګه اکلیل حکیمی، د امن روغتیا د وزیر په توګه ډاکټر فیروز الدین فیروز، د مهاجرینو چارو د وزیر په توګه سید حسین عالمی بلخی، د قانون او پټرولیم د وزیر په توګه داوود شاه سبا، د کلیو د پراختیا د وزیر په توګه نصیر احمد دورانی، د حج او اوقافو د وزیر په توګه فیض محمد عثماني، او د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه رحمت الله نبیل ته د باور رای ورکړي. خغلی فیصل ویل پاتې وزارتونه به تر هغې چې ولسي جرګې ته حکومت نوي کسان ور معرفي کوي د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د زیاته کړه چې د کابینې پاتې غړو باندې کار روان دي او له پلان سره سم به کله چې د ولسي جرګې رخصت خلاص شي نوي کاندید وزیران به یاد جرګې ته ور معرفي شي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویاند هم ویل یو بل انتخاب هم لرو چې د محل د ولسي جرګې له غړو سره پرې بحث روان ده. کچېرې اړتیا رامنځته شي د ولسمشر به د یو تقنیني فرمان له مخې ولسي جرګه راوبلي تر څو د کابینې موضوع یو طرفه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه پر وی پاڼه هم اوریدلی شئ او همه مطالب لوستلی شئ. پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست چارواکي وایي ملي وحدت حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د چارواکو دغه څرګندونې نن د مدني ټولنو د شبکې یوې غونډې ته وکړې چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هدف جوړه شوې وه. د انتخاباتو د اصلاحاتو ژمنې په داسې حال کې کېږي چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات ډېر وځنډېدل او د بهرنیو مداخلو ته لار هواره کړه. تفصیل د اسدالله لودین په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د مدني ټولنو او ولس باور د انتخاباتو پر بهیر کم شوی، خو حکومتي چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په دې سیستم کې به بنسټیز اصلاحات راولي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې له پخوانیو تعهداتو سره سم انتخاباتي سیستم پاک او داسې کسان پکې وګماري چې د ټولو د اعتماد وړ وي. خاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو د شبکې په یو غونډه کې چې د انتخاباتو د بهیر اصلاح کېدو ته ځانګړې شوې وه، وویل چې حکومت په دې برخه کې د ټولو بنسټونو مشورو او سپارښتنو ته پام کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا سپارښتنې او پیشنهادونه باید ملي بڼه ولري.
هر ډول اصلاحات باید د یوې ملي اجماع او یو توافق له لارې مطرح شي. یو طرفه له سیاسي ډلو او مدني ټولنو سره له مشورې پرته طرحې او نظرونه نه یوازې دا چې ستونزې نه هواروي، بلکې ممکن د وخت ضایع کېدو او ناکامۍ سبب شي.
ممکن است باعث زیاتی وقت و ناکامی گردد.
حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کولو ژمنه کوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات میاشتې میاشتې وځنډېدل او دومره لانجمن شول چې د امریکا داخلي ته لاره هواره کړه. د مدني ټولنو د شبکې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د مدني او د انتخاباتو د څار ټولنو یو شمېر مسؤلینو هم د انتخاباتو د بهیر په اصلاح کولو ټینګار وکړ او دا یې د ولس غوښتنه وبلله. له دې وړاندې ملي شورا هم د انتخاباتو په بهیر کې د مثبت بدلون غوښتنه کړې وه او ولسي جرګه پر دې کار کوي څو د انتخاباتو د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تعدیل کړي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس موافق دي چې د انتخاباتو اصلاح ته یو کمیسیون جوړ کړي. محقق د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د انتخاباتو د بهیر تیر ستونزو ته په اشاره وویل چې انتخاباتي بنسټونه باید ټولو سیاسي ډلو ته د اعتماد وړ وي.
په قوانین انتخابات همګي اعتراض درشته.
پخوا ټولو د انتخاباتو په قوانینو او د انتخاباتو په کمیسیونونو او کارونو اعتراض درلود او تر پایه لانجه روانه وه. هیله ده چې راتلونکو انتخاباتو کې یوه جمعي اراده موجوده وي او همدارنګه هغه کمیسیون چې رامنځته کیږي د افغانستان د خلکو او سیاسي ډلو د اعتماد وړ وي.
که څه هم په انتخاباتو کې د ستونزو او درغلیو ګوته تل انتخاباتي کمیسیونونو ته نیول کیږي، خو د څېړونکو په باور د افغانستان تیر انتخابات د سیاسي ډلو د اختلافاتو له امله بدنام شول. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتو د سیستم د اصلاح کولو ترڅنګ د دیموکراسۍ دا فرهنګ هم باید پیاوړی کړي چې بایلون کې سیاسي ډله د انتخاباتو نتیجه ومني او دې بهیر ته ستونزې جوړې نه کړي.
د اسدالله لودین په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست چارواکو نن په یوه غونډه کې چې د مدني ټولنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه ژمنه وکړه چې ملي وحدت حکومت په انتخاباتي اصلاحات راولي، خو ټینګار یې وکړ چې انتخاباتي اصلاحات باید هر اړخیز وي. همداراز د اجرایه ریاست مرستیال بیا وویل چې په دې اړه باندې به یو کمیسیون جوړیږي. همدا شېبه د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې رئیس جانداد سپینغر را سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی سپینغر، سلیم شیب، خیر راغلی. تاسو هم نن په دغې غونډه کې حضور درلود. د مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ډلو عمده سپارښتنې څه وې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره؟
په مننې سره دا غونډه مغه د څارونکو اداراتو چې په راس کې زموږ اداره ده ماکسین شبکې د خوانه رابلل شوې وه. زموږ عمده پوښتنه دا وه چې تقریبا څلور میاشتې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی، حکم تعهد چې د حکومت د اصلاحاتو پر اساس رودلې هغه رابطه باندې هیڅ عملي اقدامات نه دي شوي. موږ غوښتل چې د مدني ټولنې اندېښنې په سره شریکې کړو د وحدت ملي د رهبرانو سره، او همدارنګ هغه د اصلاحاتو کمیسیون چې کوم دی چې باید جوړ شي د هغې په رابطه مشخصه پیژشوې طرحه دوی سره شریکه کړه چې دا کمیسیون څنګه جوړ شي، کوم شرایط یې د اعضاو تر څو په معاصره توګه کار وکاندي او یو لوی ملي پلان جوړ کړي چې بیا دغه په رڼا کې هم د راتلونکي انتخاباتو تاریخ مشخص شي او هم موږ یو پراخه اصلاحاتي پروسه ولرو.
ښاغلی سپینغر، دغه طرحه مو چې وړاندې کړه کې ټکي مشخص کړي چې څه څه پکې راغلي؟
په دې کې لومړی تاکید هم دا و چې دا کمیسیون چې دوی ورته ژمن دي په سیاسي توافقاتو کې باید ډېر زر جوړ شي، او د دې په جوړېدو کې باید د مدني ټولنې سره مشوره وشي. هغه کسان چې کمیسیون ته راځي باید د تعهدات شرایط ولري چې تحصیل او لازم توانایان او تجربه ولري چې ډاډمنه کړي چې دوی به په صحیح توګه د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه جوړوي. او د دې تر څنګ موږ وخت چې مدني ټولنې یو مشورتي ګروپ باید د کمیسیون سره ګډ کار وکړي او د ژمن وسي په عین حال کې هغه لومړیتوبونه چې باید دغه کمیسیون یې په پام کې ونیسي، هم په لنډ مهال کې د انتخاباتو په ساحه کې او هم د حکومت مهال کې په انتخاباتو په ساحه کې هغه هم دوی ته په ګوته کړل. او دوی نه موږ وخت چې دا کمیسیون ډېر زر جوړ شي، خو د مدني ټولنې سره په مشوره جوړ شي ترڅو یو کامیابه
ښاغلی سپینغر، څومره باور لرئ چې په دې ته په کتو چې ملي وحدت حکومت هم له ډېرو لانجو وروسته رامنځته شو، څه فکر کوئ چې واقعا ستاسو سپارښتنې به ومنل شي که څنګه؟
مونکه البته اندېښنه لرو چې دا مسله ورو ورو وروسته کېږي، نور لومړیتوبونه د حکومت لپاره ارزښت پیدا کوي. په همدې دلیل باندې مونږ غږ وکړو په حکومت باندې چې دې ته لومړیتوب ورکړي او د کابینې جنجالونه دا د مخ په خلاصي دودي باید لومړنۍ مسله چې حکومت کار وکړي همدغه د اصلاحاتو مسله ده. نو اوس مونږ په دې باور یو چې دواړو تعهد وکړو دلته مونږ سره د دواړو ګروپونو معاونین دلته موجود وو، غواړو چې وګورو چې عملي اقدامات دوی کوي. که چېرې دا اقدامات نه وي کېدای شي موږ نورو خپل مدني فشارونو ته زیاتوالی ورکړو او تر څو دوی دغه اصلاحات.
ښاغلی سپینغر، فقط یو وروستۍ پوښتنه، تېر انتخابات خو یو اندازه لانجمن شول، ځینو بیا بدنامه هم ونومول، څه باید وشي چې د راتلونکو انتخاباتو په حیثیت اعاده شي؟
ګوري خل به خلکو اعتماد راجل بول لپاره مهمه مسله دا ده چې اصلاحات شروع شي او دا اصلاحات ډېر مخصوص وسي د پام وړ وي تر څو خلک پرې باور وکړي. او څومره چې خلک په اصلاحاتو باور کوي دوی ډاډمن کېږي چې راتلونکي پروسه به بهتره وي، او دا دغه اطمینان سبب کېږي چې د خلکو ګډون په راتلونکي پروسه کې بهتره وسي. او دا نو مهمه دا ده چې اصلاحات هر څومره ژر کېدای شي شروع شي، خو دا اصلاحات باید ډېر بنیادي محسوس او قبلي وسي.
بله، د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې رئیس جانداد سپینغر کور ودان. د انتخاباتو د سار مؤسسې رئیس جانداد سپینغر خبرې مو اوریدلې چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو دروستو په خبرې ټینګار وکړ، او وی ویل چې د افغانستان د حکومت چارواکو دوی ته ژمنه ورکړې ده چې په اصلاحات به راولي، خو باید دغه اصلاحات هر څه ژر چې کېږي راوستل شي څو د راتلونکو انتخاباتو لپاره هم ښې زمینې برابرې شي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دیونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ چې د سهار لوو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 1315 باندې په لویو ښارونو او همداراز البته د منځنۍ څپې نشرات په ټول افغانستان لپاره دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د انسان تښتونکو دوه خطرناکې ډلې د دغه ولایت د ملي امنیت د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه چارواکي وایي له دغه نیول شوي کسانو څخه هغه دوه شپږ کلن ماشومان هم ترلاسه شوي چې مخکې تختول شیو. په دې اړه زموږ خبريال اجمل آریان له کندوز دا ریپورت را لیږلی.
دوه ماشومان د انسان تختونکو له منګولو آزاد او د انسان تختونکو دوه ډلې ونیول شوې. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دوی هغه دوه کوچنیان چې څو ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوي وو د انسان تختونکو له منګولو آزاد کړي او په تړاو د انسان تختونکو دوه ډلې نیولي چې شمېر یې اته تنو ته رسیږي. د کندوز والي محمد عمر صافي رسنیو ته وویل چې د انسان تختونکو دغه دوه ډلې د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي دي. صافی وایي چې په دې ولایت کې د دولت په چوکاټ کې همدارنګه بیرون یو شمیر کړی له انسان تښتونکو سره لاس لري او ډیر ژر به ونیسي او خلکو ته به یې معرفي کړي. د هغه د خبرو په اساس د سږ کال پیل څخه په دې ولایت کې 1240 د انسان تښتونې پیښې رامنځته شوي، اما په دې دوو وروستیو میاشتو کې شپږ پیښې رامنځته شوي دي.
د انسان تختونکو دغه دوه نیول شوي ډلې ډیر خطرناک کسان دي. دوی له دې نه وړاندې هم په کندوز کې فعالیت درلود، اما په دې ولایت کې پخواني چارواکي نه وو توانېدلي چې دغه خطرناکه ډله ونیسي، ځکه د هغوی تر شا د مافیاو لوی لاسونه وو. خو موږ دوی ونیول او ریښې مو هم ورته غوڅې کړې. د کندوز والي همداراز وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې د دغو نیول شوو انسان تښتونکو د علني محکمې امر اخیستی او که چیرې پر دغو نیول شوو کسانو باندې د قتل جرم ثابت شي، هغوی به د محکمې لخوا په اعدام محکوم شي. په همدې حال کې هغه ماشومان چې د انسان تښتونکو له منګولو آزاد شوي، کورنۍ او خپلوان یې ډېره خوښي څرګندوي چې خپل کوچنیان یې بیرته روغ رمټ ترلاسه کړل. بلې خواته د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي کې وایي باید حکومت دغو نیول شوو کسانو ته سخته سزا ورکړي څو په راتلونکي کې د دغه شان پیښو مخنیوی وشي.
امنیتي ارګانو دغه سړي تښتونکي چې خلک یې تښتول او خلک ته اذیت او ازار ورکو دا یې نیولې دي. موږ له دې نه ډېر زیات خوښ یو. د موږ هیله دا شاید چې دغه سړي تښتونکو ته سخته جزا ورکړل شي.
زه خپله یا تا پلار مې نه پرېښودل، مسې زه مکتب ته راسم. ډېر ډارېدلو فامیل هم ډېر زیات ډارېده او اوس ډېر زیات خوشحاله سول چې دغه سړي تښتونکي ونیول. دا رقم سړي تښتونکي ونیول سي لار ایسه د افغانستان په افغانستان کې آرامي هم راځي.
د کندوز والي په وینا چې د دې ولایت درېمې حوزې امیر، د جنایي مدیر، همدارنګه د ملي امنیت ښاري مدیرې له دندو ګوښه او رسمنې څارندوالي ته ورمعرفي کړي دي. هغه وایي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې په یو شمېر نورو اداراتو کې به هم بدلون رامنځته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واورئ.
د پکتیکا د ښاروالي چارواکي وایي دوی په هڅه کې دي چې د نوي حکومت په دوران کې د پکتیکا مرکز خرني ښار له کلیوالي حالته ښاري حالت ته بوځي. نور حال سیمې زموږ همکار دو تپان راکوي.
د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سادات وایي چې دوی په نږدې 8000 هکتار ځمکه کې د خرني د ښار د پراختیا لپاره ستراتیژیک پلان نهایي کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به د خلکو لپاره د لوړ پوړیزو ودانیو ترڅنګ رهایشي نمرې هم توزیع کړي.
پلان منظور ده، د کلی فاسکل ټوټ پلان راغلی ده. ما ته اوس ما 15000 هکتار
نوموړی دا هم وایي چې د دې ولایت په مرکز خرنه د یو ولایت د مرکز ګمان نه کیږي او په خبره چې ډیر ژر به دوی په دې ولایت کې خپل ستراتیژیک پلان او ماستر پلان پلی کوي او ښار به له کلیوالي حالت ښاري حالت ته راولي.
که دی خواته کلی ګوري که کته که خوا کلی ګوري که پاس دا ټول پلان کې راغلی دا باید لکه وزیر اکبر خان غوندې صحیح سي دا باید لکه د غزنی غوندې صحیح سي لکه پلان سي غوندې لکه شامل سي غوندې دا باید لکه د پکتیا غوندې پاس نوې شرکونه جوړ شو نو دا موږ غواړو چې د خلکو باید دا ټول پلان منظور شوه کې باید ته موږ غواړو چې دا خرم ته څلور فازو کې څلور شرکه ورکو په څلور مسیر کې نو اوس دا خرم په څلور ایسه تقسیم کړی ده او په څلور نه
سعادت زیاتوی چې په مرکز خرنه کې به دوی د یو کال په تیرېدو سره د ښار د ښکلا لپاره د ډیرو نیالګیو د کینولو او پاللو پروګرامونه هم پیل کړي خو مخکې له دې چې دوی دا کار وکړي د ماستر پلان او ستراتیژیک پلان په پلي کولو کې د خلکو مرستې ته اړ دي او دوی په خلکو غږ کوي چې په دې برخه کې ورسره هم کار ووسی
نو زه په خلک باندې د پکتیکا په خصوصا د خرنه په خلک باندې ږغ کوم چرازی د خپل مزکه استملاک کوي
پکتیکا خاروال دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیکا مرکز خرنی خار د یو ولسوالۍ په نسبت هم کوچنی او غیر منظم ښکاري او دا چارو د کارپوهانو په خبره کې حکومت او ولس د خار د پراختیا او ښکلا په برخه کې شریک کارونه وکړي او په رښتیا هم ماستر پلان پلی شي خرنه به د هیواد په کچه نمونه ښارونو کې حساب شي داود تپان ازادي راډیو پکتیکا
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
جاپان هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې په انټرنیټ خپره شوی او په کې ښکاري چې د اسلامي دولت د ډلې یو سختدریزه د جاپاني خبریال کینجی ګوتو سر پرې کوي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل توکي بل تروریزم ته تسلیم نشي او د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې روانه جګړه کې بخښنه وانډه زیاته کړي د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا د جاپاني خبریال وژنه غندلې او هغه برهمنه عمل بللی دی په جنډ ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي
جاپان پر هغه ویډیو سخت غوسه څرګنده کړې چې ظاهرا خید اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یو وسلوال د جاپاني خبريال کینجی ګوتو سر پرې کوي د پڅ کم یو ونې کې دوهم جاپاني برمته دی چې د اسلامي دولت ډلې وژنې هارونا یوکاوا د اسلامي دولت ډلې یو ونې مخکې وژلې وو د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو بیرحمانه او تروریستي عمل وبلا ویل چې هیواد به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې ملاتړ ته دوام ورکړي او د روغتیايي خوړو او نور بشري مرستو هڅې به زیاتې کړي دا یو غیر عادلانه او د تروریزم یو بزدلانه عمل دی او موږ په دې ډیر په قهر یو موږ به تروریستان ونه بخو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي کینجی د یوې معاملې په ترڅ کې خوشې شي د راپورونو له مخې د هغه د خوشې کېدو په بدل کې به اردن عراقي ساجده الرشاوي له زندانه خوشې کوله د جاپان د حکومت عمومي منشي یوشی هاید سوگا د اسلامي دولت د ډلې لخوا خپره شوی ویډیو وغندله او ویل د لدې کبل چې بیا د تروریزم یو غیر انساني او ناوړه عمل تکراریږي ډیر په قهر شوی او خپل احساسات نشي پټولی هغه ویل په دې اړه چې د دغه پیښې په وړاندې باید څه ډول چلند وشي د کابینې مربوط غړي به غونډه وکړي د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا د جاپاني خبريال وژنه غندلې او هغه بیرحمانه عمل بللی دی براک اوباما د ګوتو وژنه بزدلانه عمل وبله او ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د دغې سختدریزې ډلې د له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه وژنه یو وحشتناک او د کرکې وړ بللې او ویلې دي چې دا یو ور بیا د اسلامي دولت د ډلې شیطاني خصلت چې د بشر ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري په ډاګه کوي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بیرحمانه قتل په کلکه وغانده او زیاته کړه چې فرانسې له جاپان سره په دې غم کې شریکه ده جاپانی خبريال ګوتو د خپل کار په موده کې په افغانستان افریقا او منځني ختیځ کې له جګړو څخه راپور نه ورکول هغه د تیر اکتوبر میاشتې په وروستیو کې سوریې ته تللی و چې د بل جاپاني یوکاوا په خوشې کېدو کې مرسته وکړي هغه هم د اسلامي دولت سخت دریځو یرغمل کړی و او د خوشې کېدو په بدل کې له جاپانه د 200 میلیون ډالرو غوښتنه کوله په عین حال کې د اردني پیلوټ کورنۍ له حکومت غوښتنه دي چې د معاز الکاسیس بعد خوشې کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي او مان ویلي چې تر اوسه دې ته آماده دی چې د هغې خوشې کېدو په بدل کې عراقي میرمن الرشاوي د اسلامي دولت ډلې ته وسپاري هغه په 2015 میلادي کال په یو تروریستي برید کې چې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول تورن شوی او په مرګ محکوم شوی دی
او موریدل چې د جاپاني خبريال
کینجی ګوتو د سر د پریکولو هغه ویډیو چې په انټرنیټ خپره شوې جاپان سخت په غوسه کړی او ویلي دی چې اسلامي دولت د ډلې په وړاندې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د نړۍ نور مشرانو هم له دغې ډلې سره د مبارزې پر سر ټینګار کړی دی. مخکې له دې چې لنډ خبرونه ملالۍ بشیر درته ووایي، د کرکټ په اړه به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله استرالیا ته رسېدلې ده. دغه ټیم نن استرالیا ته په رسېدو سره سم خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي، البته 15 ملي لوبغاړي چې ځوانې څېرې هم پکې موجودې دي، تمه ده څو ورځې وروسته د هند په وړاندې او بیا به د اماراتو په وړاندې تمریني د نړیوال جام تمریني لوبې وکړي، او له هغې وروسته به د فبروري په 13 د استرالیا په کنبیرا یعنی مرکز کې لومړی د نړیوال جام لومړی لوبه وکړي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندې خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروي، او بیا به هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام خپور شي.
ټاکل سوی د افغان حکومت اته نوي وزیران او د ملي امنیت مشر نن لوړه وکړي او خپل کارونه په رسمي توګه پیل کړي. د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دوی په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات راوستلو ته ژمن دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې د نړۍ د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې بدل کړي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې دروای په کندهار او بغلان ولایتونو کې 230 لیټره تیزاب او 50 کیلوګرامه چرس نیولې دي. جاپان د هغې ویډیو په اړه غوسه څرګنده کړې ده چې پکښې د داعش سختریزي د جاپانی خبريال کینجی ګوتو څخه سر پرې کوي. امریکای جنرال جیمز ټری ویلی کورد ځواکونه د سوریې له شمالي ښار کوبانی څخه د اسلامي دولت سختریزي استلی او پر شا تمبولې دي. او د چارډ پوځي ځواکونو په نایجیریا او کامیرون کې د بوکو حرام پر سختریزو حمله کړې ده.
ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سرنی عواید زیات شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي نصرت الله رحیمی ازادي راډیو ټول چې د دغه وزارت د 1300 ویل مریض کال عواید له 213 میلیون ډالر اوښتي دي. شاغل رحیمی د عوایدو د زیاتېدو اصلي لامل د 25 میلیون ډالر په ارزښت د افغان ویسی مخابراتي شرکت ته د 3G انټرنیټ جواز ورکول او د هیواد په دورش ولایتونو کې د انټرنیټي او مخابراتي شبکو پراختیا غوښتنه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت معلومات لمخې اوس مهال په افغانستان کې دنه 2 میلیون خلک له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، او په سلو کې 50% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کونړ د مناک د پروژې مسولین وایي چې د کارګرانو د تنخواګانو د ځنډیدو له امله دغه پروژې کار په ټپه درېدلې دي. د کونړ د مناک پروژې رئیس نذیر احمد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه پروژې کار په 3 کلونو کې د اوبو او برښنا وزارت په 10 میلیون ډالر مالی لګښت سره بشپړ شوی وای، خو دغه وزارت چارواکو د بیغوري له امله کله چې 15% کې کار بشپړ شو نو پروژې نیمګړې پاتې شو. هغه زیاته کړه چې د کونړ د پیښ درې پر سین د 15 کیلومتره کانال او د یو پل جوړول هم په دغه پروژه کې شامل دي چې سلګونه جریبه ځمکه به خړو بکړي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنوي اثر صرف په ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني 15 پله، یو یورو 35 افغاني 90 پله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 80 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، د امارات یو درهم 15 افغاني 55 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني 40 پله، او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد ریزش مو صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی مهمان ما هستن و در مورد ریزش مو معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 07822755 و 07992350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ریزش مو معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو آزادی و برنامه صحت. در ابتدا میخوایم یک تبصره کوتاه داشته باشیم بالای سیر نرمال موی که موی چه قوام داره و چی اشکال داره. معمولا در سیر تکامل موی سه حالت دیده میشه که حالت نموس، حالت استراحت و حالت تخریب است. هر اوسط همین سه مرحله 5 سال در انسان در قسمت موی سر تخمین زده شده. این در حدود 5 سال یک دوره کامل موی هم میریزه و بعدن موهای تازه میبره، یعنی به مرور زمان به صورت تدریجی موها ریخته میره و جایش موی جدید میگیره. هر قدر این سایکل یا این دوره مدتش کوتاه شه موی کم پشت میشه و موها میتونه که ضعیفتر و به حالت تر معلوم شه.
بله. و دلیل البته دلایل ریزش مو چیست اگر مختصرا اشاره کنیم؟
خب نمیخوام زیاد کتابی و زیاد علمی گپ بزنم چون شنوندگان ما در نقاط مختلف افغانستان و دنیا میشنون. میخوام به شکل ساده بگم که اول میخوام کاتگوری کنیم و تقسیم بندی کنم موها را نزد خانم ها و مردا. به صورت عموم فرق داره نزد خانم ها و مردا عوامل یا علت های موی روی. در مردا معمولا موی که سبب تاسی یا سبب کمپوش شدن یا سبب ریزش موی میشه، اما حالت است که به نام اندروژنتیک الوپیشیا ارسی هورمونی میگن، یعنی از نگاه ارسیت مساعد میباشه به خای موی و وقتی که انسان به بلوغ میرسه هورمون جنسی بالای از تاثیر میکنه و سبب میشه تا می سایکل یا دور 5 ساله را کوتاه کنه و آهسته آهسته موها ضعیف شده و بالاخره موها بریختن شروع میکنه. به یک مرحله یک نزد یک تعداد مردم یک مرحله میرسه که تاسی پیدا میکنن. نزد خانم ها همین مشکل موجود است، همین مرض یک گفت منام اندروژنتیک الوپیشیا ار سی هورمونی. مگر در خانم ها خوشبختانه در اکثر خانم ها موها منتشر میره و کاملا نصف مردا تاس نمیشه، کم میشه و بعد وقتی که بحرانای هورمونی برطرف شود در حالت پس دوباره مویشان رشد میکنه و قوی میشه.
دکتر صاحب شما اشاره کردین که مراحل مختلف، یعنی هر چی مدت 5 سال در بر میگیره
سه مرحله.
بله سه مرحله، ولی بعض پسرها را میبینیم دیده میشه که سنشان بسیار خورده است ولی علایم از این نشان میده که آها. قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، یک دوست ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون. بله
بله محترم پرشو جان خورتاد، سلام علیکم. او دا زادی رادیو ټول کارکوم کو اولیدون کو تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب صادق سلام علیکم پښتون يم.
تشکر پشتون صاحب، بفرمایئ.
زما ډاکټر صاحب سره د ریجیس مبارک اوسو پښتنې اوله پښتنه کومې دا چې دا دغه ریجیس څنګه پیدا کیږي او څو ډول دی او دا ریجیس په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په ښځو کې او دغه ریجیس په سین پورې هم اړه لري که نه لري او دا ریجیس پردن ساري ناروغي ده که نه ده؟
ډیر مننه جناب قاری صاحب پښتون تاسو اړیکې نه او زه غواړم چې مختصره توګه تاسو معلومات درکوم چې د وېښتانو رژیدل یا تویدل یا د هغه امراض د چې نارینه او ښځینه طبقات دواړه کېدای شي چې مبتلا سي یعنی مصاب سي. اما فرق په دې کې ده چې نه د امراض فرق وي، فرضاً دا چې ارسي هورمونی د نارینه په دې کې زیات متاثر کېدای نه او هغه نور امراض چې ښځې په مصاب کې هغه بعض امراض ده چې لکه کمخونی باندې سره پیدا کیږي، تشویش سره پیدا کیږي او نور رواني امراض سره پیدا کیږي یا بعض دواګانو سره بعض امراض سره پیدا کیږي. دا سره فرق کوي. په دې برنامه کې به منظم ان شاء الله مسلسل توګه ټول به دا استیج یا مراحل به تشریح کوو. تاسو خپل برنامه ته غوښنه ان شاء الله چې سوالونه هم حل کیږي او کاملا ساري نه ده د وختانو تویدل هیڅ کله ساري نه ده او دا یو غلطه برداشت انګیزه ده کله کله مونږ ته مریضان وایي چې دا ساري ده ما هیڅ کله ساري نه ده.
اما ارسی خاص
ارسی هورمونی به این معنی است که اما شخص مساعد است، نی از نیاکان مانده نمی باشه. فولیکولا یا بیخا یا کسای موی شخص مساعد است وقتی که به بلوغ میرسه آخذه ها داره. هورمون جنسی یکی از انزایم هست که هورمون جنسی را از یک شکل به شکل فعالش تبدیل میکنه. وقتی انزایم به بیخ موی میرسه سبب میشه تا عمر موی کم شوه و سبب ریزش و کم شدن موی شوه. در مردا اکثرا و تعداد زیاد موی روی کس از این باعث است.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر سوال را که میخواستم مطرح کنم، بسیاری پسرا بسیار جوان می باشن که علائم ریزش موی یا می تاسی سر دیده میشه، دلیل از چی می باشه؟
ام شکل معموله که پیش مردا پیدا میشه، پیش پسرا گفتین، خوب است شما پسرا گفتین، دخترانه گفتین. شکل معموله که پیش مردا پیدا میشه به نام ارثی هورمونی میشه میباشه و ارثی هورمونی عبارت از شکل است که طور که قبلا اشاره کردم، هورمون اجنسی وقتی که انسان به بلوغ میرسه تعداد مقدار هورمون اجنسی سویش دخون بلند میره و انزایمای موجود است که هورمون اجنسی را از شکل غیر فعال به شکل فعالش تبدیل کنه. همه خود فولیکول یا کیسه یا بیخای موی قسمت فعال موی است، آخذه داره. وقتی همین انزایما در بیخ موی اوج نصب میشه، سبب میشه تا همین دوران یا سیکل موی سری کنه و عمر موی کوتاه کنه که ابتدا باریکی پیدا میشه در موی و بی حالتی پیدا میشه، آهسته آهسته تاسی شروع میشه و بالاخره تا سن 35 یا 40 مکمل کسایی که مساعد است تداوی نکنن تاس میشن.
یعنی اگر تداوی کنن باز مشکلشون بخاطر
بله تمام اکثر مریضا که پیش ما مراجعه میکنن میگه از ما ارسی است تداوی نمیشه، اما تمام تداوی یا رژیمایی که ساخته شده به می افراد ساخته شده که با افراد ساخته شده که از نگاه ارسی مساعد هستن.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه روی خط است. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدید؟
خیرت از جان جانجور.
تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
سلام با شما با دکتر. ما آجی فاروق هستم، شما زحمت فاروق فالت هنی سلام بسیار بسلا بخاک داره، این یک سوال داشتم.
دکتر صاحب شما کدام سوال ندارین؟
نه دیگه، سبوسک چی سوال رو میخواییم برای شما معلومات بتیم.
بفرمایید.
سبوسک هم یکی از امراض که هم میتشه هم مرض باشه و همیشه که گاهی به صورت نرمال یا فیزیولوژیک دیده شده، یعنی اگه مقدارش کم میباشه اذیت کننده نمیوجد، در صورت نرمال تلقی میشه چون پیش اکثر افراد دیده میشه. اما گاهی گاهی سبوسک به حد میباشه که به مریض اذیت میکنه. فرض مریض که لباس میپوشه بالای لباسش میریزه و یا جایی که استراحت میکنه بالای استراحتگاهش میریزه و گاهی گاهی حتی تو میشه که سبب تخریش جلد و آماده شدن پوست سر به التهابات میشه. یعنی وقتی که تشوشات در جلد پوست سازی یا در حجرات پیدا شده در قسمت سر، در این حالت پوست به قسم قطعات خرد و کوچک جدا شده، کسایی که پوست خشک داره جدا میشه و کالونی های فنگس یا قارچ جدا مداخله میکنه، سبب التهاب میشه که میشه هم سبب سبوسک شده و هم سبب خارش و سرخی در قسمت سر شده و حساب رنگ سرخ در قسمت سر احمرار یا سرخی پیدا میشه و سبب از این سر خود بخارانه و پوست کار جدا کنه و قسم سبوسک شده بیرون شده یا پایین بفته. تداوی بسیار خوب داره سبوسک، همیشه همیشه که از شامپوهای آنتی‌دندروف یا زده سبوسک استفاده کنید با کیفیت‌های خوب میتونه استفاده کنه و اگه بسیار شدید میباشه پیش دکتر مراجعه کنن، دوایی وجود داره که میتونه سبوسک جلوگیری کنه. و یک نقطه رو میخوایم برز برسانم که سبوسک چیزی نیست که به یک دوا گم شه، یعنی دوامدار باید از شامپو استفاده شه و وقایه شه. خوب است،
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم.
خوردن تاسو ته تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته درنه کوم سلامونه وایم.
تشکر، سلامت
اوسئ.
بفرمایئ.
لزنه ولاته نن غره تاسو ته ما سیمه یو پوښتنه ده، اگر کوم موضوع خلاف هم ده هم زهره د پلاستوز یا خارخ لګیدا خارخ اس کیک مونه دانی د کوم بل بخار مخارجه کده پرته معلومات مو ترګې به خوشاله.
سمه ولر ورور د بدن په کوم ځای کې زیات ده؟
د بدن په سپوږی کې مراده سه مختره ما چې پر کې مخ تو گزاره کنی خدا و سپوزونه لانده سپوزو که بس خارخ تیویسو که منو دانی دینه کم بخار مخار ده دوام آمو کرد کت موزو در دو
سه وقت در خارخ تیزیاتی که سمیم لارو رو
در والا اگر سکوله که ماشون پا نستی ها واسه دیگی زیاده خو کلا که ماشونی پو نست نیده نو
خیلی دوام داره ده
و دوام داره خو ماشونی کلا پا نستی در زهر دیر خارخ
تیز دیر معلومات باید درکم سمیم لارو رو اکثرا په خزو کې یو مشکل ده چې پرګننسي درماتوز برتوي او دا مشکلات سو مشکلات د حمل په وخت یا امیدواری په وخت کې پیدا کیږي. دا مشکلات یو نه ده، تقریبا لاس شاوخه کې مشکلات چې پیدا کیږي یو خارخ ده چې ډیر شدید خارخ دی او کله چې ماشوم پیدا شي نه خارخ کمیږي. یو مشکل په دې ځای کې پاتې کیږي کله چې مریضان زیات ځان وګروي او دوامدار ځان وګروي یو عادت ګرځي، یعنی د وجود تقاضا زیاتی کې څومره چې وګروي هغه استامین فرسکي یو نور مواد فرسکي چې خارخ زیات کی. پای خاطر باید دی مریضان ته همیشه کله چې ماشوم پیدا سی پوست باید غوړ وساتل سی او دست دواګان ورته ورک سی د خارخ عادت لمنځه لاړ سی او په دوهم امیدواری کېدای شي ته مشکل کله چې پوکې دینه چې پیدا کیږي وقایع سی او تدایی وسی.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
درس که میخوریم مثال هم کلم میشه از بعض کسا مین پروسیس داره درس خواندنم یا نه؟
شما خودم معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
چیستم احمد هستم از ولایت زابل با تماس شدین، گفتین همی درسم تاثیر دارد دکتر سوال باشیم در مویدی چیستا؟
احمد جان میخوام براتان جواب بدم چون سوال ها بار بار از ما شده. به جواب برادرم احمد جان زابل باید بگویم که وقتی که انسان درس میخونه مرحله است که انسان به بلوغ میرسه، مرحله است که بحران های هورمونی شروع میشه، مراحلی است که مریضایی که مساعد هستن، نیازنگاه ارثی مساعد هستن، آماده به مویرعه میشه. درس تاثیر خاص نداره، یعنی هیچ تاثیر نداره، اما تشویش ها گاهی گاهی سبب مویرعه میشه به شکل پراگنده. وقت تشویش مریض زیاد شوه در این صورت باز به شکل پراگنده مویرعه میشه که موی تاس نمیشه، موی که وقت ضعیف میشه پس قوی میشه. اما کسایی که درس میخونه ارتباط با درس خواندنشان نداره، بلکه با مشکل ارثی که پیشان موجود است با مشکل ارتباط داره، میتونن تداوی کنه، یک چیز قابل تداوی است و ایره بهانه نکنه که ما کم شما کم طرز درس بخونیم. هر قدر زیاد درس بخونیم بالای مویتان تاثیر نداره.
بله دکتر صاحب، خوردن کدام نوع غذاها و ویتامین ها از امیرزش موی جلوگیری میکنه؟
خوب برمیگردیم به مشکلاتی که نزد خانم ها پیدا میشه. میخوایم کوتاه دوباره گپ بزنم پیش خانم ها موی
دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میکنیم. الکوزه صاحب از ولایت هلمند روی خط هستن. بله
سلام ده خانم سید ان چیز مود ال کاندی باز دنیا پزون بن راخیج پر دا زګر دنیا راخیج او بل دا ریزه شو به چدی دا ډاکټر صاحب توش میادی کی زخم یاو د میادی زخم در ریزه شو به دا تړاو سره لري د مشکل چاته کیږي کنه
ډیر خلکو زه صاحب تاسو ته په دواړو مواردو کې به معلومات درکوم، هم د ځوانه کې په اړه کې دانه چې په مخ باندې خیز او هم د مېرې زخم ارتباط سره. الکوزه صاحب ته باید داسې عرض وکړم چې په ځوانانو کې همیشه اکنه یا ځوانه کې موجود وي، کله کله په بعض افرادو کې شدید وي، کله کله په بعض افرادو کې خفیف وي. دوی کولی شي چې که دا ورته پیدا کېږي مخکې دینه چې ورته مشکل پیدا شي داغ یا ټپې پاتې سي، دوی خپل تداوي وکړي او ډاکټر ته ولاړ سي، متخصص پوسته کې ډاکټر خپل تداوي وکړي. او د ویښتان تویدل او د معدې زخم تړاو یو غیر مستقیم تړاو دی، یعنی مستقیم تړاو نه لري. کله کله چې معده زیات مشکل پیدا کړي او د کرونیک امراض یا مزمن امراض نه دي، خصوصا په ښځو کې، نه په نارینه کې، او نارینه کې کم کم پیدا کړي، ویښتان په ټول سر باندې ضعیف کېږي، ځکه چې مواد هغه مواد چې ویښتان ته ضرورت دي هغه نه جذب کېږي، یعنی نه رسېږي. په هغه خاطر ویښتان ضعیف کېږي او تویږي او رنګ د ویښتان رنګ خرابېږي. اما دا یو رقم تاثیر چې ورته د میل پترن بالنس یا د نو د گنجی کېدو وای دا هیڅ کله د معدې زخم سره تړاو نه لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنیم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. بله تماس برادر ما قطع شد. دکتر صاحب پیشتر شما در مورد دلایل ریزش موی خانم ها صحبت میکردین، امروز ادامه
میدم. در خانم اکثر موی به شکل منتشر ریزش میکنه، ضعیف میشه، عوامل زیاد داره. فرضاً خود حمل میتونه که از عوامل تجدید کننده باشه و خصوصا بعد از حمل وقتی که طفل به دنیا میاد شیردهی میباشه، موی خانم ها یک دفعه بعد از دوره فعال به از دوره فعالیت خود به دوره استراحت میره که دی حالت موی کاملا ضعیف میشه، آهسته آهسته رنگ خود از اسمیت ریزش می کنه، درست شانه نمیشه. بعض امراض مثل تبرکلوز، مثل امراض معده مایی که در صورت دوامدار باشه امراض معده میتونه شده، مرقه میتونه سبب ریزش شه و امراض تبدار دوامدار میتونه سبب بشه. خصوصا پریشانی ها و استرس ها و فشار روانی میتونه یکی از عوامل عمده میروی نزد خانم هاست، موها را ضعیف میکنه. موادی که بسیار در مقابل فولیکولای مو یا کیسای مو در مقابل او حساس است که آهن است که پیش خانم ها اکثرا کم خونی پیدا میشه، کم بود آهن پیدا میشه که سبب ریزش میشه. و دومش پروتئین های طبیعی است که اکثرا مردم ها رژیم غذایی میگیره و رژیم نادرست میگیره و پروتئین های طبیعی نمیره، گوشت نمیخورن، لوبیا نمیخورن، نخود نمیخورن. در این حالت است که میتونه سبب پروتئین بدن کم شه و یک ریزش آنی شروع میشه، یک ریزش کاملا ضعیف میشه. بعد از چندین ماه که وقت رژیم میگیرن، خصوصا بعد از ماه مبارک رمضان میگه یک مویروی پیدا میشه، اگر دوام بدن رژیم دوامدار بگیره و رژیم درست نباشه، در این صورت مویروی موی به شکل آنان ضعیف میشه، دفعتن تمام موی ضعیف شده و بریزش شروع میکنه، موی کم پشت میشه که در این حالت میتونه که یک رژیم خوب غذایی باز جلوگیری شود. دو فاکتور که ما اشاره کردم، یکی کمبود آهن است و دیگه مواد پروتئینی طبیعی است. اما متاسفانه در بعض جوانان یک دلیل عمده موی روی پروتئینای مصنوعی است. کسایی که زیر اندام کار میکنن، پرورش اندام کار میکنن، اونا پروتئینای مصنوعی میگیرن به خاطر بزرگ شدن عضلاتشان، که این پروتئینای مصنوعی معمولا مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است. و ای در امریکا اکثر می نویسه نوشته است. در امریکا متاسفانه ای در ای جمعه برنامه امریکایی در امریکا ایلگل یا غیر قانونی است، یعنی جواز نیست که استفاده کنند و این می تواند که سبب خرد شدن فولیکول موی یا بیخ موی شود کسایی که مساعد هستند و سبب ریزش موی، جوانی دانه، بزرگ شدن جگر، قلب، بلند رفتن فشار خون و چربی خون، تمام سبب تمام از این مشکلات شده می تواند.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین در زمان حاملگی خانم ها آیا قرص های ضد بارداری هم که استفاده می کنن سبب یکی علائمش در پشت مو نوشته است که باعث ریزش موی میشه، آیا این واقع داره و چرا این کار میشه؟
دواهای زیاد میتونه که سبب ضعیف شدن موی رویشه، اما در قسمت وقتی که قرص های ضد بارداری میرسیم یا ضد حاملگی میرسیم اینجا دو موضوع است. اگه خانم مشکل ارثی هورمونی می داشته باشه دتاویش است، باید بگیرن دتاویش. اگه بعضی وقت دواها خود همین بلند رفتن هورمون هم میتونه که سبب ریزش میشه، در اینجا میتونه که دکتر یک قضاوت درست کنه که آیا علت شمی است و یا تداوی شامل است. گاهی گاهی میتونه که سبب تداوی میره بشه و گاهی گاهی میتونه سبب میره بشه. به خاطر اینجا دکتر باید متخصص نظر خود بده که آیا علتش است یا دجز تداویش است.
دکتر صاحب، آیا با طفلا هم دیده شده که ریزش موی پیدا میکنن؟
بله.
دلیل از چی میباشه؟
در اطفالی که از نگاه تغذیه سوی تغذیه مویشان بسیار باریک میشه و ریزش موی پیدا میکنن و گای گای ایتو میشه بعض امراض مزمنه که اطفال پیدا میکنه، مثل سینه بغلای دام دار، مثل اصالت دام دار، سبب مویره پیش اطفال میشه و یکی از امراض که به نام اتوپیاد میکنه که پوست خشک میداشه و اطفال در اونا هم موی ضعیف میشه و یکی از امراض بسیار معمول دیگه که ساری هم هست امراض فنگسی یا قارچیز به نام فنگس یاد میکنه که از میتونه از ایوانات به انسان ها و از انسان ها به انسان ها انتقال کنه، سبب کلیک دائمی میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام. تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالی خصای سرطه تماس کین تاسی او طول او ریدون کو خپل د مینې د سلام ونوایم.
بفرمایین تو خی صاحب.
الله محترم ډاکټر صاحب، زه خنه د پښتنه د فیسبوک په وطن کې بعضی خلک د زیری توري، بعضی سریتی او بعضی خلک سرونه په قسم قسم کې د باندې غړی او رنگ ورکړي، ایا دغه رنگ یا دغه غوړ د وېستانو ته صحت ورکوي یا د هغو په تویدو کې کومک کوي یا په اثبات کې کومک کوي؟ محترم ډاکټر صاحب، زخمي دا پوښتنه ده که چېرې په پښتو کې راته تشریح کړئ او لږ څه څوکه وغږېږي ډاکټر صاحب، داسې زر غږېږي مهرباني.
جناب توخي صاحب، ډېره مننه ستاسو تماس نه او ډېره مننه چې ما ته وویل چې ورو غږېږه، ځکه چې زما عادت ده چې لږ زره په سپیډ وغږېږم. توخي صاحب، د ویښتانو رنګ یو غټه مسله ده، یعنی داسې یو عادي مسله نه ده. کله چې ویښتان په رنګ باندې تور کېږي یا بل رنګ ورته ورکول کېږي، د ویښتان هغه حالت له منځه ځي. یو کیمیاوي مواد ده چې د ویښتان هغه بهرنی پوښ چې کراتین په نامه یادیږي لکه پلاستیک غوندې ده، هغه له منځه وړي او ویښتان آماده کوي چې زر مات سي، یعنی ویښتان ماتېدو ته آماده کوي. او کله کله په ښځو کې او نارینه کې داسې راپېښېږي چې شخص خپل ویښتان توروي یا رنګ کوي، پس له څو مودې نه ویښتان داسې تویږي، یعنی زیات تویږي. او کله چې موږ معاینه کوو د ویښتان بیخي سالم ده، ویښتان د پوستکی نه لاندې ماتېږي او ویښتان بیخي کمیږي، یعنی ګنجه کیږي. دا یو دایمي مشکل نه ده او یو موقتي مشکل ده. کله چې دا ویښتان تاثیر لر سي او اوس پس له څو مودې نه ویښتان غټ سي، نو دا مشکل دفع کیږي. اما کله چې یو شخص غواړي چې خپل ویښتان رنګ کړي، باید ښه رنګ نه استفاده وکړي. یو ماهر شخص باید دا کار وکړي، یعنی رنګ ورته وکړي، یعنی خپل سر رنګ کول ښه کار نه ده. او بله مسله دا چې باید زر زر رنګ ونیسي، یعنی هغه رنګ استعمال شي دوام زیات وي او ډېر وخت د رنګونو په منځ کې باید فاصله مد نظر ونیول سي. یعنی هر څومره چې د رنګونو دوه رنګونو په منځ کې فاصله زیات سي، تخریب او عوارض کمیږي. بله مشکل دا ده کله چې مریضان یا اشخاص کله چې خپل ویښتان رنګ کړي، باید پسته رنگ کول نه، مخصوص شامپونه استفاده کی او همیشه باید خپل ویښتان غوړ کی او غوړی وساتی، نو د تخریبات کمیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر دیگه ما به اسم غلام عزیز روی خط هستن. بلی سلام علیکم.
پختنه ده از مون کوم شما نه کی عمرن رفی ده سو ده د سو کی چې ویښتان سل سن سوی مو ته بو مې وایو هغه ز سپیره ملمه یو د ویښتان سوی
دا عزیز جان، تاسو مالداری لرئ؟
ما لرو.
تاسو به معلومات درکم. دا یکی از یو د امراض د چساری مرض ده او اکثرا حیوانات نه انسانان ته انتقال کیږي او د ماشومان په منځ کې هم دا سره انتقال کیږي او دا یو پرازیتی مرض ده چې عامل یو قارچ یا فنګس ده او په عادي پښتو کې ورته سپونه یا سپومې وایي او دا کله انتقال کوي چې د یو ماشوم بل ماشوم د جان پاک نه روی پاک نه و داسې نور مسایل نه استفاده وکړي او انتقال کیږي. دا ساري مرض او قابل علاج مرض د اول مختلف انواع لري، کله کله داسې رنګ خاکستر رنګ وي او ویښتان ماتیږي او وروسته کله کله دا التهابي شکل پیدا کوي چې همیشه دپاره ویښتان له منځه وړي. دا باید ډاکټر ته لاړ سي او خپل معالجه وکړي او ټول هغه کسان چې مصاب دي هغوی ټول معالجه وکړي او د دوی ټول وسایل او لوازم سره بیل سي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. شنونده های عزیز، شما صدای ما رو روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بفرمایید برادر، از کجا به تماس شدید؟ اسمتان؟
شیر احمد دوست هستم از ولایت زابل.
بفرمایید شیر احمد جان، چی مشکل دارین؟
مشکل سلام با دکتر صاحب و برکل شروانده و برخودتان. مشکل ما این بود که از خاطر ریزش موی یک چیز را نشون با دکتر صاحب که بود مستقیم با علمو باشه و چکلان می تو غذای باشه که غذا را کلی که موی اسلام کنه و بر ریزش موی مکمگیری و جیلوگیری از رو بگیره.
دوست صاحب موی خودتان ریزش میکنه؟
بله دکتر.
یعنی از قسمت پیشوی، از قسمت دو طرف شقیقه و از طرف قسمت فرق سر ریزش میکنه؟
بله بله، از این چشم بالا میشه خاکی از این نیوی یادی شد هم تو ریزش زیاد داره.
چند ساله شده این دوست صاحب؟
تقریبا نگه 32 ساله هستم دکتر صاحب.
خیلی خوب دوست صاحب، میخوام براتون معلومات بتم. شکل مویروی که از برادر ما شیر احمد دوست بود شکل ایرسی هرمونیست، متاسفانه جلوگیری نداره اما تداوی داره. گای گای مریضا میگه بخاطر وقایه چی کنیم؟ بخاطر وقایه هیچ چیز نداره، چون تمام علتش داخلی است و علت از اون قابل پیش بینی نیست. هورمونایی که وصل میشه با بیخ موی کدایی دارن که با مکود خود وصل میشن، یا شفرایی هست که اونایی که دیگه خودشناسایی میکنن او رو ما نمیتونیم در وجود تغییر بتیم. به او خاطر میتونن که اگر یک اصل است میگه که تا سن 30 سالگی 50% مویای فرق سر نرفته باشه، یعنی کمتر از 50% رفته باشه، مریض هیچ وقت تاس نمیشه. یک اصل است. کم میشه تاس نمیشه. و اگه 50% میره باید قبل از قبل تداوی کنه. و یک نکته حساسی که میخوایم اشاره کنم این است که همیشه در تداوی موی که شروع میکنن دوامدار است، یعنی تا وقتی که موی میخواین تداوی ضرورت است،
یعنی تداویشون
تداوی دوامدار استفاده میشه.
دکتر صاحب، از استفاده شامپوهای مختلف هم بر خانما تاثیر داره بالای ریزش مویشان؟
موی در قسمت طبقه دوم موی پوست است، طبقه اول یک طبقه است، طبقه دوم طبقه دیگه پوست است. طبقه اول غیر قابل نفوذ است بجز به مقابل بعض دواها و بعض کریمایی که موجود است، یعنی شامپو نمیتونه که نفوذ کنه به قسمتی که موی نما میکنه. شامپو وسایل پاکننده هستن که در حالت گرفتن موی، رنگ موی، جلای موی و در شانه کردن که برای ما سهولت پیدا شد به این خاطر طرح یا دیزاین شدن. اما شامپو هیچ وقت در ریزش موی و در قوی کردن موی نقش اساسی نداره. به خاطر اکثر دوستا که میگن ما شامپو استفاده میکنن و قیمتی میگیرن، دوایی که باید جذب شود در سر حداقل 25 دقیقه تا نیم ساعت ضرورت است تا جذب دوا شروع شود. متاسفانه ما شامپو را هیچ وقت از 5 دقیقه زیادتر نمانده نمیتونیم. به خاطر شامپو جز اساسی در تداوی موی نیست.
سلامت باشین دکتر صاحب. با وجود که وقت ما کم مانده به خبران نزدیک میشیم، اما اگر کوتاه اشاره کنین، اکثریت دختر خانم‌ها و خانم‌ها از اوتوی موی و رنگ موی قبلا اشاره کردین، آیا اوتوی موی هم نقش داره بر ریزش مو و بر ضعیف ساختن موی؟
خوب استفاده نکنن بهتر است. خوبیه که ما پس میخوایم که بدن ده چیز ده ای باره کمک مفصل گپ بزنیم که عواملی که سبب ریزش موی، عوامل خارجی، عوامل داخلی رو تشریح کردیم. میخوایم عوامل خارجی رو بدن تشریح کنیم که کم مشاره است که چی عوامل باعث شکستن موی و باعث از بین رفتن موی نزد خانم‌ها خصوصا. چون تمام مشکلاتی که از خاطر بیرونی باشه اکثرا پیش خانم‌ها پیدا میشه. به خاطر میخوایم به صورت مفصل گپ بزنیم. کدام سوال شنونده ما در جواب میتیم با سرج مفصل
شنونده ما مگر یک شنونده ما روی خط هستن، اگر بسیار تماسشان قطع شده. دکتر صاحب بیشتر توخی صاحب هم اشاره کردن برای استفاده از روغن‌های مختلف که بچه ها بیشتر استفاده میکنن، این چطور است، نقش داره؟
ما سر خانم انتقاد کردن، شما سر بچه انتقاد میکنین. روغن موی سر موی رفتن هیچ نقش نداره و همیشه اگر روغن درست استفاده میشه بعد از شستن، خصوصا بعد از کسایی که دوامدار و زود میشن، یعنی فاصله بین شستنهاشون بسیار کوتاه است، روغن مفید است. تقریبا که ما توسط شامپو پیدا میکنیم، توسط آفتاب پیدا میشه، توسط شمال پیدا میشه و توسط بعض فاکتورهای خارجی دیگر پیدا میشه. اونا میتونه که با چرب کردن روغن پس ترمیم کنه، مثل یک چرم است. وقتی ما چرم رنگ کنیم بوده بسیار حالت خوب میگیره. پس کراتین مثل یک چرم است، اگه چرب کنیم مشکل نداره.
و دکتر صاحب بازم آمدم سر شامپو و استفاده از گل سرشوی. استفاده از گل سرشوی چقدر نقش مؤثر داره برای تقویه کردن مو؟
هیچ نقش نداره. در کلمه میگم هیچ نقش نداره، چون سر ازو هیچ ریسرچ نشده، هیچ دقیق نشده.
یعنی باید هیچ استفاده نشه؟
هیچ استفاده نشه. بدن به مشارکت میذنم، باید هیچ استفاده نشه.
سلامت باشین. دکتر صاحب بازم میریم بسیار کوتاه و مختصر پیشر اشاره کردن در مورد ریزش موی برای طفلا. آیا از طفلا مویشان در زمانی که مریض هستن میره دوباره باز نمو میکنه؟
بله، اطفال اگه امراض مریضشون برطرف میشه، مویشون بسیار خوب و بسیار قوی رشد میکنن.
به یعنی خاطر در
اطفال زیاد غیر تقویه دوای موی لازم نیست، اما طفل باید تقویه شه و مرضی که باعث موی رفته باید تداوی شه، باعث موی رفتن میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما برنامه صحت از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنویم و حالا نزدیک میشیم به ساعت و برنامه صحت همچنان از رادیو آزادی ادامه دارم. شما هم می توانین زنگ بزنین و سوالاتتان را در مورد از این که مشکلات دارین در مورد ریزش موی زنگ بزنین و از دکتر صاحب پرسان کنین.